شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبر یم په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر خبرې ستونزمنې شوې دي، خو خبرې لا دوام لري. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی نن هم خپل منځي بحثونه درلودل. له مخالفتونو وروسته د پخواني ولسمشر نجیب الله پلان شوی یاد غونډه لغوه شوې، او د پاریس پولیس وایي دغلته څلور تنه د چړې په برید کې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو بحثونه په ظاهره لانجمن شوي دي. د دغو خبرو د پیل نږدې دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم دواړه لوري د مخامخ خبرو په اجنډا او اصولو هوکړې ته نه دي رسېدلي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅه دا ده چې ژر تګلاره بشپړه کړي.
در جریان امروز هم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلام
د نن ورځې په ترڅ کې هم د افغانستان د جمهوری دولت مرکزی پلاوی خپل منځي جلسې درلودي او دوام لري. دغه مرکزیان تل هڅه کوي چې د غونډو تګلاره ژر تر ژره بشپړه شي، چې راتلونکي خبري بیا د هغې پر اساس مخته ولاړ شي.
دا چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافي مسایل سي دي، په دې اړه وړاندې درته په خبرونه کې راپور لرو. ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد او دغلته د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکي پلاوی چې مشري یې د انرژي وزارت مرستیال همایون حیری کوله کړې ده. د وزارت ویان ګران هیواد وایي دغه پلاوی له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي د ترانزیت سوداګرۍ او برېښنا په برخو کې به خپلې همکاري جاري وساتي.
دواړو لورو د برق په انتقال باندې افغانستان ته د بادي برق د تولید باندې خبرې وکولې. دې نتیجې ته ورسېدل چې د تخنیکي ګروپونو په سطحه کې دې مسله باندې مشورې سره کوي او د لازمو اقداماتو لپاره به تدابیر او پلانونه جوړوي.
ایران او افغانستان خپلو کې د هر اړخیزو همکاریو یو جامع سند هم لاسلیک کوي چې د طرحې په بشپړولو یې کار روان دی. د پخوانی ولسمشر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وجل کېدو د څلور ویشتم تلین پلان شوې یاد غونډه یې لغوه شوې ده. هیلې نجیب الله پر خپله ټویټر پاڼه دغه خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې د څه دلایلو له مخې غونډه لغوه شوې. ټاکل شوې وه دغه غونډه په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې د نجیب الله د ګوند د غړو او یو شمېر خواخوږو لخوا ولمانځل شي. پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو له هغې ډلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له دغې غونډې سره مخالفت وښوده. نجیب الله د 1415 کال د تلې په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم ووژل شو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعی او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه لوبډلې په تیرو کلونو کې ښې ځلیدلې دي. پرون د دغه لیګ د نهم پړاو په لومړۍ لوبه کې طوفان هریرود او اباسین څپې لوبډلې مخامخ شوې، چې هریرود یو د 0 په وړاندې سیالۍ لوبډلې ته ماته ورکړه. د پاریس پولیس وایي دغه ښار کې د چارلی ابدو تنظیم مجلې دفتر ته نږدې د چړې برید نن څلور تنه ټپیان کړل. دغه سیمه کې 2015 کال کې یو ترهګریز برید 12 کسان ووژل. پولیس وایي نننۍ پیښه کې د ټپي شوو دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. پولیسو لومړی ویل چې دوه تنه برید کوونکي پیښه کې لاس لري، خو وروسته یې وویل چې برید د یو کس لخوا شوی او دوی یو مشکوک کس نیولی دی. امریکا پر هغه ایرانی قاضی بندیزونه ولګول چې دغلته د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. نوید افکاری د 2013 کال مظاهرو پر مهال د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو، چې د روان میاشتې په پیل کې پرې دا حکم عملی شو. د افکاری په اعدام او یو شمېر نورو ورته پیښو کې ښکېل یو شمېر نور ایرانی قاضیان او یو شمېر محکمې هم د امریکا د نویو بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پر دغو خلکو او ستونو زکه بندیزونه ولګول شول چې د مذهبي مراسمو، سولېزو غونډو او راټولیدنو پر مهال خلک بیرحمانه شکنجه کړي او نیولې دي. د غیګنیونې اتل نوید افکاری له اعدام مخکې د عادل آباد په زندان کې په پټه شکنجه شوی هم وو. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل پر بابر قادری پرون ماښام دو ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د قادری خپلوانو ویلي برید کوونکي د موکل په نوم د ده کور ته ورغلي او کله چې هغه له دروازې راوځي ډزې پرې کوي. بابر قادری د کشمیریانو د حقونو په بخښنه سره بابر قادری د کشمیریانو د حقونو یو ښکارا ملاتړی وو او تل یې د دغې سیمې د خپلواکۍ غوښتنه کوله. نوموړی په دې اړه بحثونو کې کله ناکله د هند په ټلویزیوني بحثونو کې هم راڅرګندېده. د کشمیر په جګړه کې لسګونه زره ملکیان، اروپا کې او دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
دا ست رډو ما شمنې خبري مچل اوري. په قطر کې د سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې له خپلو غوښتنو نه پشا کیږي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي
طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کمی پروسی چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو نو سیاسي معنا ورده او دا تر ډېره حده پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده.
په خبرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې هدیرې ته هم درو.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنگ دی، دا په طالبانو کې جنگ دی.
په خوست کې ځوانان وایي چې د دې ولایت نفوس خورا کم ثبت شوی.
د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمېره نه وشي، له هغې وروسته د موږ تپاغې باندې سهم راکړل شي.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان مرکزی پلاوو تماس ډلو ترمنځ یو اختلافي ټکی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د راتلونکو مذاکراتو مخته وړل دي. د افغان حکومت مرکزی پلاوي غړي فوزیه کوفي بیا هیلمندي شي چې ډېر ژر به دواړه لوري د طرز العمل او کاري اصولو پر سر هوکړې ته ورسي شي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړلو لپاره نویت په پخپل افغانان ټاکي. نور حال له کابل د ډیوې نادر پر راپور کې
له قطر څخه لورکل شویو راپورونو څرګندېږي چې دغلته د افغان دولت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ پر طرز العمل بحثونه په ستونزمنو پړاوونو کې دي. تلونیوز په دوحه کې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي د یو غړي عطاالله لودین له خولې ویلي طالبان فکر کوي چې د افغان دولت پلاوی به په دې وړو خبرو کې بوخت وساتي چې د ښاغلي لودین په وینا بالاخره به راتنګ شي او بیرته به ستانه شي. خو عطاالله لودین ویلي چې دوی به دوحه کې پاتې شي. د افغان دولت د مرکزی پلاوي یو بل غړي حافظ سور هم ویلی چې فکر نه کوي طالبان دی بدل شوی وي. خو د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي رډو ته دا ډول بحثونو کې د ستونزو او اختلاف شتون د پروسې برخه وبلله. هغوی ویل مرکزی پلاوی د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو ته د طرز العمل او کاري اصولو ټاکلو ته نږدې شوي.
د طرز العمل او کاري اصولو په اړه خبرې تقریبا ورستوي مراحلو کې دي او زموږ انتظار دا دی چې دا طرز العمل چې د دواړو لورو د کار اساس جوړوي یو ښه طرز العمل وي. اوس مهال خبرې په ورستوي پړاوونو کې دي. مراحل اخر است.
قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع حساسیت لامل نه غوړي نوم یې واخیستل شي ازادي رډو ته ویلي د افغان مرکزی پلاو تماس ډلو ترمنځ د اختلاف یو اساسي ټکی دا دی چې طالبان غواړي راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ ترسره شوي هوکړې پر بنسټ ترسره شي. د دې سرچینې په وینا د دواړو لورو تماس ډلو د پنځشنبې په ورځ د طرز العمل او کاري اصولو په اړه ناستې کړي خو کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د طالبانو له لوري د دې غوښتنې مطرح کول تایید کړي. خو دغه حکومتي سرچینه وایي د طالبانو د مرکزی پلاوي غوښتنې نو ترڅنګ د سولې مشورتي جرګې پریکړه لیک هم باید د بین الافغاني خبرو د بنسټ په توګه په نظر کې ونیول شي. همدارس د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ د افغان سولې په اړه خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو حکومتي مرکزی پلاو تماس ډلو تر وسه سده پاسه اتلس مواردو هوکړه کړې. خدای چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات د کوم هوکړو په اساس مخته ولاړ شي د افغانانو خپل منځي موضوع ده.
مذاکرات پر اصول و حکومت ولی متمرکز دی پا کرنلار و اصول و دوی پا اطلس و یا فکر کوم شل موارد توافق کرده دی یو شمیری چی وست پری بحثون را چرخی یوی مذهبی مسئله ده چی دستونز ده حواری لپاره با کم مذهبی اصول کارول کی گی او بله لکه چنگ چی وویل شول ده امریکا و طالبان و ده تردون رول دی
همداراز افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ډیره د بین الافغاني مذاکرات په خپلواکۍ ټینګار کړی او ویلي دی چې تر هغه به امریکا او یا نور هیوادونه د افغان خپلمنځي خبرو کې مداخله ونه کړي چې افغانان د مرستې غوښتونکي نشي. د امریکا او طالبان ترمنځ د افغان سولې هوکړه روان میلادي کال د فبروري په 9 د قطر پلازمینې دوحه کې لاسلیک شوه.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق په واتس اپ کې ازادي راډیو ته د دغه خبری مجلې تر پیل څو دقیقې مخکې دا داسې ولیکل چې د تماس ګروپونو ترمنځ ګڼ مجالس شوي، په ډېرو موضوعاتو خبره شوې، د فقه حنفي او دا چې بین الافغاني مذاکرات به له امریکایانو سره د شوي توافق له مخې ترسره کیږي. همدا موضوعات د ښاغلي وسیق په وینا لا نهایي شوي نه دي، وروسته به په نورو موضوعاتو بحث کیږي. چې د طرزالعمل او کاري اصولو موضوع نهایي شي بیا به اجنډا پیل کیږي. ویل کیږي چې دولتي پلاوی په کابل کې په اګست کې د مشورتي لوی جرګې په پریکړو ټینګار کوي. د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه به واورو چې پر دغو ټکو دواړه لوري موافقې ته رسیدلی شي.
زه فکر کوم د موافقې وړ موضوع ده، صرف دومره ده چې دواړه اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریځ په بل باندې منت په اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته د یو رسول ټول پروسې ته دا پیغام لري د ویچې د دوی کومه پروسه چې دا هغه له مخې دا پروسه مرکزی او په دې معنی د دوی د غوښتنې په نتیجه کې بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې ولوند دا یو نو سیاسي چنه بازی او سیاسي معنا ور دی او دا تر ډېره هغه پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد کوم تړون چې په اړه څنګه فیصله شوه بین افغان مذاکرات کوم زو
رحیم صاحب د سویل کې چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان په دې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کوم سن سره پیدا کړه هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي، آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیونه لري چې طبیعي خبره ده د افغانستان قوانین چې دي هغه په حنفي فقه باندې عیار دي او همداراز دلته ډېر کې هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې په رڼا کې دغه مسله باید دومره کړکیچه نشته نه وای.
نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. که چیرته د حنفي فقه په سر باندې افغان لوری موافقه وکړي د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي.
ګوري کله چې موږ سټ بحث ته ځو په هغه کې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل په هغه کې په جزئیاتو کې بحث دی، تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده هلته زهنم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د ځوان فقه مګر چې زه ځان د فقه متخصص نه یم، حتی زده کوونکی شاید نه اوسېږم. خو حقیقي خبره دا ده کله چې د یو هیواد قوانین د کوم ادرس نه سرمنشا اخلي دوی به خپل کټوټونه او مسایل مال کوي. که دا منطق چې یو حقوق کېږي د افغان حقوق څنګه کېږي چې په دې ملک کې د افغان وګړي او دلته اوسېږي، دلته موږ د هندو د سکھ مذهب اوسېدونکي لرو، نو که بیا دوی به دا مطرح کېږي د لګه کړي بیا دوی به حتی هغه نورې جواب ګونه اوسېږي. تر کومه چې د لګه کړي د حقوقو بحث دی هغه په ټولو فقه کې په ټولو مذاهبو کې خپل ځای لري، په هغې باندې جوړړی کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی، نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي دومره ډېر فرق دی ولري چې هغه د دینی مسایلو څیره بدله کړي. نو زه نه پوهېږم، کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه پورې چې سیاسي بحث دی هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
له شغلی رحیم څخه په مننې تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي د دې خبري مجلې په روسیو کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو غوړه غنو چې د افغان سولې په ارتباط اس ام اس راولې شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په روزګان کې د جګړې د یو شمېر قربانیانو خپل خپلوان له دولت او طالبانو غواړي چې ژر سوله وکړي. یو شمېر دغه قربانیان که طالبان دي که افغان سرتیری دي په ترینکوټ کې په یوه هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. نور په دې اړه له روزګانه د شریف الله شرافت په راپور کې
دا و درش کلن خطات اختر محمد دی په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی،
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکو یا چې د طالب د خواست هم خلک راغلي دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینې ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوامي ورونه دي، دا پولیس کې جنګ دا په طالبانو کې جنګ دی، تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې مرور دی، دا دوامي ورونه دي. موږ ټول کښېنې پر کور کښېنې، دا په پولیس کې وا په طالبانو کې وو، ګرد سره ورونه دي چې جنګ موږ هیله دا ده چې کښېنې سره پر کور سره کښېنې، ګرد چې سره کښېنې، ګرد یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوا ورونه مې په حکومت کې شهیدان سوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم سته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کېږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن ښخ دي.
والله ورته ناستم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، ما د چې بېرته ښه واسم
سدای و دغه وکلا ته کله ولس کله په دغه حکومت کې تیر کول په پلس کې و دغه زما لاله په دغه اوس وخت کې سوي دي. دا نور شو، دا نور وشول کلو اشاره اورل چاودنه پر وسه د من د غاړي سره په من کې وختل دواړه شي دانسول سره پر زړه راکاز کوم زو څو اندرې مې پټاو سو ما چې چي بخیر نازو چې ځواني وي بخیر پر نازو کو ځواني اوس ما چې څنګه یو کور دارو دا دوه بیا کور اوس ما چې چي بخیر د دې د لاسه دی غوټه مات
زرلاشت او پیزولا دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکچی پلاوی څخه غواړي چې تر هر څه دی لومړی اوربند وکړي. نور دي دوه ورونه په خپل منځو کې نه جنگوي او نه دي هم مین دي د دې جنازو تک شنوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شئ. په خوست کې یو شمېر ځوانان او د ولایتي شورا غړي د ملي احصایې ادارې پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د دې ولایت اټکلیز نفوس یې د موجوده اوسیدونکو تر نیمایي زیات کم حساب کړی او لا هم دغه ولایت ته د 1450 کال د نفوس شمیرنې په اساس خدمات او امتیازات ورکول کېږي. احسان آریان لنورو جزیات سره.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلئ او د خوست نفوس بیا وشمیرئ. ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشاریه 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو دی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي هغه به د 6.5 لک خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لک خلک اوسېږو.
د خوست د ولایت شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لک کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لک ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لک ته رسیږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجه ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل توتاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1458 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمیرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمیرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
الکترونیکی تذکیر ویش لړۍ شروع کړې ده، دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ د ټیک نفوس لرلی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1458 هجري کال راوروسته پکې د نفوسو شمیرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمېرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمیرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
حنیدیم د ننګرهار نه. ستونزه زمونږ دا ده په دې ولایت کې چې مخکې کالدارې رایج وي او په هغې باندې سوداګانې کېدې، اوس افغانۍ رایج دي او په کالدارو باندې چې په 100 روپۍ به یو شی کېده، نو اوس په 100 افغانۍ نه بلکې په 150 افغانۍ کېږي. خلکو ته ستونزه ده، ګنګوسې داسې روانې دي، که چېرې دا ریټونه او بیې برابر نه شي نو دا ټول ولس به بیا هغه کالدارو ته رواج ورکړي او بیا به ملي هویت چې کوم دی هغه به مونږ د لاسه ورکړو. السلام علیکم ورحمت الله. کندهار ولایت څخه خبره کوم، په ولادا معنی ما د دوه شکیلو غاړو څخه دغه هیله کوم چې بس ته نور تر دې ته پاک پر دې څنګه وخت مو کوي او نور مو مزل وي، نور کلی وي چې مان مزل وي، بس ته در په در یو. ما دغه هیله ده د ازادي راځي د کارکونکو څخه ټول افغانستان ته زما دغه پیغام ورسي. وسلام.
ملتان ولایت و امال صالحین محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما پنلستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته و امال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سره مطرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې د مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې تنشته حساب دي. زمون د واردا شرکت او د اتصالاتو شرکتو مسولین هم دا اله دا چې دا هغه خپل خدمات په نورستان کې فعال کی ترسو خلکو هغه سنځ چې دی هغه رخه شي او هغه شرکت مسولین ته هغه لپاره هم دغه تمام شي. والسلام علی احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا ساجی رادو په دې خبري مچل کې وړاندې ساجی رادو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو خوست و نړیواله مسله راخلو. د برازیل مشهور جشن د کورونا وایروس لکه بل لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او په میلیونونو سیلانیان د دې میلې سیل ته ورسی. دا جشن ډیرو برازیلیانو ته کار او عاید په برخه کوي. د برازیل چارواکي وایي چې تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کورونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. اسمت څاروان راپور لري.
د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنی پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کورونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتیرا په ریو دی جنیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کورونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه ډیر عاید ترلاسه کیږي او ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه ولکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپه دې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو 2 اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1,500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیبي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظام الدین صافی له کونړه پر حکومت انتقاد کوي چې ولې په حنفی فقه فیصله نه کوي. البته د سولې خبرو ته اشاره کوي. رحمت الله آریان له خوست لیکي حکومت د کابل او لوګر د لارې امنیت ته پام لرنه زیاته کوي. بی بی سلیمه له زابل لیکي سولې ته خوشاله یو. نصری له عزر ولسوالي لیکي دی پرې خوشاله يم چې ازادي راډیو د سولې د خبرو ډیر راپورونه خبروي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي حکومت او طالبان دي له تاوتریخوالي لاس واخلي. مخلص افغان له پکتیکا پر اسولې سمس کې لیکلي دي سولې ته افغانان نشتی دي که خدای کول. شهاب له ننګرهار لیکي حکومت نمو غشتنه داده چې د حق زحمی شون کې په ننګرهار کې رسمي کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د سولې په خبرو کې دواړه لوري باید د ولس لپاره توافق وکړي. خان محمد اسلامیار له نادالی ولسوالي لیکلي دي دواړه لوري باید یو بل وزغمي او سول تر څو سولې ته ورسي. شخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدانه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي پاکستان افغانان په خپلو کې سره یو موټی کېدو ته نپکېشتي. دین محمد احمدی له صابل لیکلي دي هر څوک چې سوله په تلوار غواړي دا سوله به د افغانانو زخمونه ټکور نه کړي، لا به ګډوډي رامنځته کړي. حکمت الله حماس له نادالی لیکلي دي د سولې په خبرو کې اختلافات ژور دي او د بیا ناامیدي ورته څرګنده کړې ده. خو عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي که چېرته طالبان او حکومت اوږدمهاله اوربند وکړي د سولې نتیجه به ډیره مثبته شي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي که اوربند اعلان نشي د سولې خبرو ته هیله نه لرو. دا سجرړو دا خبری مجله له همدې سره سرته ورسید. البته بل خبری مجله هم لرو. یو یادونه وکړم چې سبا د کابل په وخت 2 بجې تشنا اسمن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې پر موضوعاتو باندې تاسو بحث اوریدل شي. البته دا خبرونه دې ته ځانګړې شوې ده چې لومړی ځل چې کله کاب طالبان کابل ته ننوتل او په 1990 کال کې کابل ونیو، تر 2000 لومړي کال طالبان په کابل کې و چې بیا د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په مرسته د طالبانو رژیم نسکوره شو. لیکن اصل موضوع د تشنا اسمان لاندې دا ده چې سوله څرنګه افغانستان ته راتلی شي. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. دا خبرونه هم دومره